افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پر دې اعلان نړیوالو هم عکس العملونو ښولي چې په همدې خبری مجله کې ورباندې راپورونه خپرو. پیل له خبرونو کېږي له فرشتې جلالزی نه اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده. د افغانستان حکومت وایي که چیرې له افغانستانه زیات شمیر امریکایي ځواکونه وزي پر امنیت بد تاثیر نشي کولای. او ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپوټونه ورته رسېدلي. په دغه تړون کې د لیتوینیا د دفاع وزیر ویلي دي چې فکر نه کوي چې ناټو او امریکا په افغانستان کې ځواکونه ویشلی سي. پوره خبر نه واوري. د افغانستان حکومت وایي له دې هېواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغېز ونه کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و، او که زیات امریکایي عسکر وزي پر امنیت چندان اغېز نشي کولای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کېږي، او که چیرې تایید شي نو راتلونکي اوړي پورې به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. خو د امریکا د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې پر دې مسأله د سپینې ماڼۍ ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا یو مهم دلیل و. د امریکا پوځیان د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې تر څنګ هغوی ته د مشورې ورکولو کار کوي، او د داعش پر ضد مبارزه هم کوي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاله شوي رپوټونه ورته رسېدلي، خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د ناټو یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغان اردو او پولیسو په لاس کې وي، او قابلیتونه یې هره ورځ لا زیاتېږي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10000 ته رسېږي، تر نیمایي زیات امریکایان دي. په ناټو تړون کې د لیتوینیا دفاع وزیر لیناس لینکیویچوس نن وویل چې د امریکا د دفاع وزیر استعفا د دوی لپاره یو بد خبر و. لیتوینیا د ناټو غړیتوب لري. د دې هېواد د دفاع وزیر نن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه امنیتي بحثونه کیږي، او هیله یې څرګنده کړې چې دا به د امریکا د حکومت وروستۍ پرېکړه نه وي. هغه ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره پر ځای نه ده چې داعش ماته خوړلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو څنګه مرسته کولای شي، د لیتوینیا د دفاع وزیر ویلي
دا
وایي زه صادقانه خبره کوم، زما په فکر داسې نشي کېدای چې موږ ځواکونه سره وویشو او جلای کړو، او د دغسې یو معتبر متحد لکه امریکا له حضور پرته موږ کولای سو چې موږ اتکا نشو کولای. دا یوه ډیره سخته خبره ده. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یکار ویلي چې د افغانستان د پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې همکاري ته دوام ورکوي. د ترکیه د دفاع وزیر نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غنی او اکار پر اقتصادي همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ترکیه د ناټو تړون له مهمو غړو هېوادونو ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاعد وکړي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره په مطابقت کې نه و، او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د داسې کسانو و چې اعتکا ورباندې کیدلی شوای د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبریالان ته وویل: دا وایي زه پر دې خبره باندې ما ټکان خوړلی، ځکه هغه یو وطن دوست جنرال دی. فکر کوم چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساسه او ولسمشر ته له درناوي ډک دی، خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جماعتیسته ګران دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په ټویټ کې ویلي چې جماعتیس تقاعد کوي او د هغه د کار وروستۍ ورځ به د فبروري د میاشتې 28 وي. د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل شوی. دا د برېټانیا له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو څخه دی او د دغه هوایي ډګر د تړل کېدو له امله نږدې 115,000 مسافر په انتظار کې پاتو. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی 24 ساعته تړلې وه. مسافرو ته ویل شوي چې له دې سره دې هم د پروازونو د ماتلېدو او حتی کنسلېدو امکان په پام کې ونیسي. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل سوی مدافع لیو پونوماریوف تر شپاړس ورځې زندان وروسته خوشي سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې د یوه اعتراضي حرکت د پیل کولو په خاطر نیول شوی او بیا په ابتدا کې په 15 ورځې زندان محکوم شوی و. د مسکو ښاري محکمې وروسته د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. لیو په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې خپلواکې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی. د مسکو په یو توقف ځای کې چارواکو نن رسنیو ته وویل چې هغه خوشي سوی دی.
تاسو ازادي راډیو ته ورسید. نن جمعه ده، د لندې قوس ډیر شمه د دسمبر 28 د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وي د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتی وضعیت تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د احتمال په اړه نړیوالو هم عکس العمل ښوولی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. جمهوری ریاست وایي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. راپورونه ورکول سوي چې د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم په امنیت ناوړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سوه راغلي، په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې د دوی وطن د ضربي فلم دا چې د افغانستان وسوال ځواکونو د ځینو سیمو کې چې تر اوسه پورې د ملګري اکمر شي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبری آژانس ویلي دي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي. د دې هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دی امریکای چارواکی لخلی چینو مینه د سرګند سوی ویلی دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان او وستلسی خو په اړه ورستی پریکړه نه ده سبه. بلخو د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر مشر کریم خورم کاڅه هم د بهرنۍ ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کده غوتل لا پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خورم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی وتل په صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
وموندل چې جمهوري ریاست وایي چې د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. پر دې موضوع ستاسو د اوریدونکو سیمیسونه هم خبرو چې وان به سیم شبکې د 1903 شمیرې لاریمو یا را لېژلی یا یې دغه شیبه را لېژې. په همدې موضوع کې تم کیږو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم اکثر ملونو شولې دي. دا خبر په داسل کې پر رسنوي کې خبرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړي چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د دوه په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه وزي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبي پورې له افغانستانه وزي خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناتو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دی ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلامشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت نن په هغه کې خبريالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناتو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لنکیویچوس نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
razi helaman wusu che pade sargandawano bya katana wushi aw ya lashtar lasha mush der malumat tar lasaku tar usa khabar gununa lumnani di tar kuma zaya che pa mush congress jumhuri ghushtun ko aw mush ta mutahidano pa sargandawano puri adalari da masala der sada ham nada.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثباته افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وای باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه هیواد صادرات له 3% څخه 10% ته زیات شوي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې تحلیلونکي د صادراتو زیاتېدل لاسته راوړنه ګڼي خو پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات د پام وړ یوې اندازې ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو کچه د 4 پخوانیو کلونو په پرتله 10% زیاته شوې او دا وخت 10% ته رسیدلې ده.
څلور کاله مخکې د 2015 کال کې زموږ صادرات تقریبا 14 میلیون ډالر او اوس تقریبا 3 میلیون ډالر په 2018 کال کې رسېدل. تر اوسه دا کال هم خلاص شوی نه دی خو سس کاله مونږ انشاءالله تقریبا د 30% نه زیات د صادراتو وده لرو او که د څلور کال په پرتله کې تقریبا 50% زموږ صادرات وده
د وی د صادراتو د ډیرو دوه اصلي دلایل د هوایي او ځمکنیو ډیرو دهلیزونو څخه استفاده، د افغاني توکو لپاره د بازارونو ډیریدل، د افغاني کالیو کیفیت او د صادراتو ملي ستراتیژي د چې په صادراتو ټینګار لري. د افغانستان د صادراتو د ډیرو دوه څرګندونې داسې محل کیږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنگ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوي دي. خو افغان حکومت ویلی د چابهار بندر یو کمربند ای وی لارې او لاجوردلارو څخه په استفاده او د هوایی دهلیزونو په پرانیستل کېدو یې دا پولې ماتې کړې او غواړي تر راتلونکي کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارډ ډالرو ورسوي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان لټل یې تاج محمد تلاش له دې سره چې د صادراتو ډیریدل یوه لاسته راوړنه بولي وایي له دومره پاملرنې سره له افغان حکومت څخه د لا ډېر څه کولو تمه کېدی شي.
دومره خاصو چانسونو کې چې لکه نړیوال بانک درا سره، آسیایی بانک درا سره، اسلامي بانکونه درا سره، ناټو دا، برکسل دا، ریکا دا کانفرنسونه دي، دا ډیر قوي اقتصادي چانسونه دي چې باید افغان حکومت لدې نه ډیر قوي ګټه پورته کړي او لدې چانس څخه صحیح استفاده وکړي تر څو چې د عام خلکو په ژوندانه کې ډیر قوي او اساسي بدلون رامنځته شي.
د ښاغلي تلاش په وینا د صادراتو ګراف د لوړېدو د اندازه باید د اقتصادي خوځښت په خاطر دوام وکړي کنه اغېز به یې محدود وي. د نوموړي په وینا دا چې د افغانستان د صادراتو ډېره اندازه کرنیستو کې او میوې جوړوي باید د بزګرانو او باغوانانو سره مرسته د حکومت د پاملرنې په سر کې وي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته د احمد ولی مسعود او محمد انی فاطمه د کاندیدای اعلان سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکه وایي چې شاوخوا شپږو کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره له دوی څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د وفاق ملي سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په ویناسته کې اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. خو ښاغلي مسعود د خپل انتخاباتي ټیکر د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل.
زه د ملي وفاق په چوکاټ کې د لوی خدای په توکل د افغانستان د خلکو په اتکا او انتخاباتو د فرصت نه په استفاده د جمهوري ریاست په ټاکنې کې ځان کاندیدوم. زه ویارم چې د افغانستان د بهادر ولس د خدمت په لاره کې هوډمن یم.
له دې سره په خوا کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار ته نږدې سرچینې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي اتمار انتخاباتي ټیم د نوملیکنې ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او ټاکل سوي چې تر راتلونکې اونۍ په اوږدو کې رسمن د انتخاباتو په خپلوا کمیسون کې نوملیکنه وکړي. د 1999 کال د حمل د 1 دیرشمې د جمهور ریاست د انتخاباتو محل ویش له مخې ټاکل سوي چې تر راتلونکې شنبه پورې چې د جدي لومړۍ نیټه کیږي د کاندیدانو نوملیکنه پیل او 12 ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوم. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای لا تیر ورځ راهیسې د کاندیدانو د نوملیکنې معلوماتي بستو د ویش لړۍ پیل سوې چې تر اوسه شاوخوا شپږو تنو دغه بستې ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د انورالحق هادي، نورالحق قلومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمي، نوررحمن لیول او محمد کریم ترسند په ګډون شپږو تنو د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون له دفتر نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې ټولو سره په خوا کې یو شمېر سیاسي جریانونه لکه د افغانستان لوی ملي ائتلاف او حزب اسلامي ویلي وو چې د خپلې خوښې وړ کاندید د معرفي کېدو په اړه یې بحثونه روان دي. د یو واحد کاندید درلودل له ائتلاف څخه د باندې له یو کاندید څخه ملاتړ او په احتمالي ډول د څو کاندیدانو درلودل هغه انتخابونه دي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ورباندې کار کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن ائتلاف یو یا دوه انتخابو هوکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترکټبارو یو تن کادر یو کاندید ته د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیکټ ته معرفي کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم ترجیح ورکوي چې د ترکټبارو یو کادر مرستیالي ته وړاندې کړي او خپل د یو ملي مشر په توګه د هیواد په چارو کې ځان ته ځای پیدا کړي. ښاغلی تینج همدا شنوی تر دا مهاله له ټولو احتمالي کاندیدانو سره دوه اړخیزې خبرې سوي او تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې ملي جنبش د کوم کاندید په خوا کې درېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د جرار په نامه اوریدونکو لپارهونه په خپل سیمس کې لیکلي جنگ هیڅ کله شی پاید نه لري او د بربادی تر ټولو لوی علت جګړه ده. افغانان باید نور له جنگ څخه لاس واخلي. ذکریا له کندهار لیکلي د امریکایي پوځینو له وتلو سره طالبانو ته د جنگ کولو نور هیڅ بهانه نه پاتې کیږي. نور الله برګزیل لپاره لیکلي د امریکایانو تر وتلو مخکې باید سوله وسی کنه په افغانستان کې به ناورین جوړ سي. عبدالفتاح له ارغستان څخه لیکلي فکر کوم د امریکایانو وتل به جنگونه څنګه څه کمزوري کړي خو ختم به نسی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل به د دې هیواد پر امنیتي برخه هیڅ تاثیر ونه لري. وقاد د زابل له شاجوی څخه لیکلي د امریکایانو وتل افغانانو ته د سولې لار خلاصوي او زموږ پر امنیت هیڅ منفي تاثیر نه کوي. شفی جان زدران له ندر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که یو قوي حکومت موجود وای پردیو سرتیرو ته هیڅ حاجت نه و. قادر خان تکین لیکلي د سولې خبره یو حساس پړاو ته داخله سوي نتیجې به ژر څرګندېږي او د ثبات نښې به یې ګورو. ویسل منګل د پکتیا له جانخیلو لیکلي تر ټولو له ټولو ډلو څخه غواړم چې سولې ته کار وکړي. احمد شاه د کونړ له دانګام څخه لیکلي که ژر سوله وسي هغومره به د افغانانو وینې کمې توی سي. ولی اولا د زابل له مرکز کلا څخه لیکلي د خرواریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي کوم سړک چې کابل ته له لوګر څخه تیر سوی د خلکو کورونه وران کړي باید حکومت د دوی لپاره د سرپناه غم وخوري. مستغنی د زابل له شاجوی څخه لیکلي د خارجي ځواکونو وتل د افغانانو لپاره د یووالي زیری ورکوي. ابو یحیی له پکتیا لیکلي د کونړ پر حمله خوشینیو چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیانونه اوښتي دي. او صدیق الله صدیقي د پکتیا له ګوملې څخه لیکلي موږ د شکین په نامه رسمي مدرسې او مکاتب لرو چې ډیره پر امن سیمه ده، خو لویه ستونزه دا ده چې معاشات ورته نه ورکول کیږي. البته اوریدونکي له پکتیکا څخه دا اس ام اس راستولی وو. د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو کمښت په دغه ولایت کې د پوهنې بهیر اغیزمن کړی، خو چارواکي وایي چې د ستونزه به حلوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورښت، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي ازادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه د تقریبا یخ د په منګل مرته ناست او په دې کې هم درس نه سویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سو ورکولی.
په اوله کې سیواسې ګرمي وه، هلته موږل ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا هوا یخه ده او موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړپول نه دی له لورې چې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطفالله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والی د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واورې وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتبو کې یو هم د حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه ده توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټولو بې تعمیره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امینه سادات وایي چې
استثنا انشاءالله امی مشکلات ما حل
قرار قرار انشاءالله زموږ د ستونزې حلیږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغو ټولو ښوونځیو ته چې موږ یې پیشنهادوو د ودانیو د جوړولو منظوري ورکړي، خو هغه پیسې چې موږ ته راځي د نویو ودانیو په جوړولو یې لګوو. نام خدا ورځ تر بلې مو د ښوونځیو شمېر ډېریږي او هغوی ته ودانۍ جوړیږي.
ما روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی په لوګر کې دا مهال 314 باب ښوونځي فعال دي چې 114 ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې په ګرمۍ کې لمر او په ساړه موسم کې باد باران او سړې هوا ته سبق وایي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې ل خپل دندې استعفا کوي او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپل دندې ته دوام ورکوي. جیم ماتیس وایي چې خپل استعفا یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې ل ولسمشر ترامپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلی دی روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د 40 کلونو خدمت تجربې د ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ترامپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شیبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د را روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ترامپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي او د دې د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماشمنۍ خبري مجله له سید سمی.